وخت ماسپښین درې بجې سوې د مشال ریډیو په یو بل غړي کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. په مانسره کې له ګلګت سره تعلق لرونکي شیګانو د وژنو وروسته احتجاجي مظاهرې شوي. د پاکستان فورمن خاص پوجاډه د برید د پلټون لپاره یو تحقیقاتي ډله جوړه کړې شوې ده. د باوري پوجي اډې ولې په نښه کېږي او دا هم چې د پاکستان جوړي وسطې څومره خوندې دي. داشان په کوټه کې د گورنر پر ضد د مظاهرو حال هم درکو. د ټوکو ټکال پروګرام پام کوه روانه غړي پای ته رسوي. په پایل له خبرونو کوو ویونکی پامیر ساحل.
لکه څنګه چې مواردل د ملګرو ملتونو عمومي منشي په پاکستان کې د شیعاګانو وژنې په سختۍ غندلې دي او هلته شیعاګانو په پاکستان کې مظاهرې هم کړې دي. په بلوچستان کې د پښتونخوا سټوډنټس اورګنایزیشن غړو د صوبې په پوهنتونونو کې د قابلیت پرته خلکو ته نوکری ورکولو پر ضد مظاهره کړې ده. په افغانستان کې د ملي امنیت ادارې ویلي په نیمروز کې دوه ځانمرګي وژل شوي او درې نیول شوي دي. وژل شوي او نیول شوي ټول ایراني وګړي ول. بشپړ خبرونه د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په پاکستان کې تیر ورځ پر شیعه مسلمانانو شوې حمله په سختۍ غندلې ده او دای غوسه کوونکې بریدونه بللې دي. چارواکو ویلي وسلوالو شاوخوا 19 شیعهګان د پاکستان په شمال کې لګلګیت سره نږدې له بسونو راوېستل او وی وژل. تر دې پیښو وروسته نن په پاکستان کې مظاهرې هم شوې دي. بان کی مون په پاکستان کې د داسې قصدي حملو په اړه چې پکې خلک د خپلو دینی عقایدو له کبله په نخښه کیږي د غوسې خودنه وکړه. پرونې پیخه په تیرو شپږو میاشتو کې درېیمه داسې پیخه وه چې پکې شیعهګان په نښه شول. ګاډی له راولپنډۍ ګلګت ته روان و چې دا پیخه وشوه. په ګلګت کې زیاتره شیعهګان اوسي. له سیمې د مشال راډیو خبریال ته چارواکو ویلي دا کسان د لولوسر په سیمه کې وژل شوي دي. د چارواکو په خبره په وژل شویو کې څلور سنیان او پاتې نور شیعهګان ول. د پاکستان د بلوچستان په مرکز کوټه کې پولیس وایي د ښار په ارباب کرم خان سړک د نامعلومه کسانو په ډزو کې درې کسان وژل شوي دي. تر اوسه پورې دانه د معلومه چې وژل شوي کسان څوک دي. ځینو سرچینو البته مشال راډیو ته ویلي چې وژل شوي کسان شیعه مسلمانان دي. په کوټه کې وخت تر وخته شیعه مسلمانان په هدفي وژنو کې په نښه کیږي. د پاکستان په بلوچستان کې پښتونخوا ملي عوامي ګوند د زده کوونکو سازمان پی ایس او لخوا نن د صوبې په بیلابیلو پوهنتونونو کې د قابلیت پرته خلکو ته د نوکری ورکولو پر ضد مظاهره شوې ده. د پښتونخوا سټوډنټس اورګنایزیشن صوبایي مشر کبیر افغان د مظاهرې مقاصد په اړه مشال راډیو ته تفصیل ورکړ.
دا پونتونونو کې د گورنر بیزای مداخلت دا تعلیمی صورتیال متاثر کول او په هغه یونیورسيټیانو کې د کابل او بصلایت خلکو پر ځای باندې خپل منظور نظر کرپټ او هغه خلک چې واقعتا هغه د دې هله نه دي سپراغه پوسټونه باندې تعینات سي دا هغه د تعیناتي خلاف ده.
هلته د بلوچستان د گورنر مشر سیکرتر عبدالجبار د پښتونخوا ملي عوامي ګوند زده کوونکو سازمان تورونه بې بنسټه بللي دي. پاکستان ویلي له امریکا به د سیاسي اقتصادي او امنیتي څانګو په ګډون په نورو هغو کې هم مرسته وغواړي خو هیچا ته به پر خپله خاوره د کاروایۍ اجازه ورنه کړي. دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند معظم علي خان تېره ورځ په اسلام آباد کې په خبري غونډه کې کړې ده. د ویل هیواد یې له لومړۍ ورځې راهیسې دا دریځ لري چې د ترهګرو پر ضد کاروایۍ کول یوازې د پاکستان ذمهواري ده او دوی د دې توان لري چې دا کار وکړي. معظم خان زیاته کړه چې د پاکستان اټومي وسله محفوظه ده او په دې ترڅ کې باید هیڅ کس اندېښنې ونه لري. د افغانستان په نیمروز ولایت کې د ملي امنیت ادارې ویلي په هغو عملیاتو کې چې درې ورځې مخکې له پولیسو سره په ګډه ترسره شوي دوه ځانمرګي یې وژلي او درې وسلوالې نیولې دي. د ملي امنیت ادارې له ریاسته په خپور شوي بیان کې ویل شوي دې کسانو د افغانستان د خپلواکۍ د ورځې لمانځلو پر مهال د نیمروز په زرنج ښار کې د حملو پلان درلود. د بیان تر مخې وژل شوي کسان ملا ستار او عبدالله نومیږي او دواړه ایرانیان دي. ملي امنیت ریاست وایي چې درې واړه نیول شوي کسان هم د ایران اتباول. په بیان کې ویل شوي ملي امنیت چې د ترهګرو ډلې دوه غړي ووژل او درې نور یې ونیول نو د دوی د ملګرو یوه 15 کسیزه ډله چې پر وسلو او ځانمرګو بریدونو پر واسکټونو سنباله وه هم په ښار کې پټه وه. پولیسو چې کله د دې ډلې د نیولو هڅې کولې نو د ټولو ځانمرګو د زرنج په ښار کې خپل واسکټونه والوزول او لسګونه ملکي وګړي یې ووژل. د ملي امنیت ریاست بیان وایي په لومړیو پلټنو کې نیول شویو کسانو خپل جرمونه منلي دي. بیان زیاتوي له نیول شویو کسانو وسله هم ترلاسه شوې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغانستان د خپلواکۍ د 93مې کالیزې په مناسبت خپل افغان سیال حامد کرزي ته په یو لیکلي استولي لیک کې مبارکي ویلې ده. اوباما په خپل لیک کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو د تړون له غوښتنو سره سم پر خپلو ژمنو ټینګار کړی دی. امریکایي ولسمشر همداراز ویلي سږ کال یې د شیکاګو او ټوکیو غونډو د امریکا او افغانستان ترمنځ د همکاریو بنسټ ایښی دی. په قزاقستان کې چارواکو ویلي د جمعې پر سهار وختي په یو کلي کې د ځانګړو عملیاتو پر وخت 9 کسان وژلي دي. چارواکو دا کسان تر هغه بللي دي. پېښه له کاروباري ښار الماتي 15 کیلومتره لرې په جنوب لویدیز کې شوې ده. د عمومي څارنوال دفتر یو ویان نور دولت سویندیکوف ویلي په تن نومي کلي کې دا 9 کسان هغه مهال ووژل شول چې یې پر امنیتي سرتیرو ډزې وکړې. امنیتي سرتیرو غوښتل دوی ونیسي. نوموړي ویل په دې نښته کې ملکي وګړو ته زیان نه دی رسیدلی. په جنوبي افریقا کې د پلاتینم له یو کان سره له 150 زیات کسان هغه مهال ووژل شول چې پولیسو د وسلوالو کانکنونکو د یوې اجتماع ماتولو هڅه کوله. پېښه تېره ورځ شوې ده او دې کانکنونکو په ناقانونه توګه احتجاجي کار بندیز کړی و. په رپورټونو کې راغلي شاوخوا 14 کسان په دې پېښه کې وژل شوي، خو د پولیسو وزیر ناتیم ټټوا یوازې دا وویل چې په پېښه کې له 150 زیات کسان وژل شوي او دا چې ډېر زیات کسان ژوبل شوي او دا شمېر زیاتېږي. په سلګونه کانکنون کې له دوه ورځو راهیسې د روستنبورګ له وړو کې خار سره ناست ول او په خپلو تنخواګانو کې اضافه غوښته. کانکنونو سره چړې وي، لختې وي او د اوسپنې سیخان هم ورسره ول. کله چې پولیسو ورته ویل چې خپاره دي شي، نو دوی له دې انکار وکړ او پر پولیسو یې ډزې وکړل او دا پېښې مخې ته راغلې. د خبرونو پای
خبرونه مو له پامیر ساحل واورېدل او په روانه غړي کې دا رپورټونه لرو. په مانسیرا کې له ګلګت سره تعلق لرونکو شیګانو د وژنو وروسته احتجاجي مظاهره شوي. په ګلګت کې ژوند څنګه دی؟
مارکیټونه ټول هر شی بند شو. ګلګت کې اختر تیاریان هغه ټول معطل شوی دی او سرکاري سطح باندې چیف منسٹر ګلګت بلستان مهدی شاه درې ورځې سو اعلان کړی دی.
د پاکستان پرمن هاس فوجي اډه د برید پلوټون لپاره یو تحقیقاتي ډله جوړه شوې، خو اخر د ترګریز جنگ څنګه ګټل کېدلای شي؟ د یو کارپو دریس
دا د ټوپک جنگ نه دی، دا د یو سوچ جنگ دی. دا سوچ باید چې بدل شي.
د اختر تیاری روان دي، نو امان الله ناصر د ټوکو ټکالو پروګرام پام کولو برخه دې ته ځانګړې کړې ده.
یو درځان او یو نایان چې په دغه ورځو کې مونږ سترګې نه کړو بدلې، نو بیا به کله بدلو کنه؟
ځینې نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. اوسم د خبرونې د پایل رپورت او هغه هم د ګلګت بلدستان کې د شیګانو د وژلو پاړه دی. د خیبر پښتونخوا په مانسیره کې د ګلګت سره تعلق لرونکو شیګانو له وژل کېدو وروسته دغلته خلکو مظاهره کړې او د خپلو حقوقو د خوندي ساتلو غوښتنه کړې ده. د دوی د وژنو جماعت تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخیستی دی. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد احمد الله راکوي.
د مانسیری د پولیسو کنټرول روم نه مشال ریډیو ته ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه چې تیر سهار د ناران د لارې درې بسونه ګلګت بلتستان ته روان وو او په لولوسر سیمه کې لس نه تر 15 پورې نامعلومه وسلوالو دا بسونه ودرول او د پیژنګلو وروسته یې 19 مسافر د بسونو نه راکوز کړل او په ډزو یې ووژل. د پیښې وروسته ناران پولیس موقع ته ورسېدل او مړی یې د بالاکوټ تحصیل ګړی حبیب الله سیول هسپتال ته منتقل کړل. چرته نه چې نن سهار دا مړی ګلګت بلتستان ته واستول شو. مشال ریډیو سره خبرو کې د ګلګت ڈی آئی جی علی شیر اویل چې مړی چې لاس ته رسولی شوی دی او د پوسټ مارټم کول وروسته به تر نن ماښامه خپل سیمو ته ورسولی شي.
د پیښه کې 19 کسان وژل شوی دي چې پکې 12 کسان اسپور سره تعلق لري، 15 پکې د ګلګت دي، یو پکې د پنجاب ګجر خان او یو د کراچۍ سره تعلق لري. په دې 19 کسانو کې 15 اهل تشیع او 4 اهل سنت سره تعلق لري. دا د ترهګرې پیښه وه او ترهګرو دا کسان د بسونو نه راکوز کړ او وی وژل. دا مړی د ګلګت بلتستان چې لاس سیمې ته رسول شوی دي او ګلګت بلتستان انتظامیه بعد د دې مړو پوسټ مارټم کول وروسته د هلیکاپټر په ذریعه تر نن ماښام خپل خپلو سیمو کې وارثانو ته حواله کړي.
د دې پیښې وروسته په ګلګت کې شیعاګانو خپل احتجاجي مظاهرې شروع کړې دي او د تیرې ورځې نه ګلګت بازار هم بند دی. د سیمې یو مقامي تن شیرغازی وایي
پرون کم یو انسیډنت شو، د هغه خبر کله کنفرم ګلګت ته ورسېدو هغه نه پس مارکیټونه ټول هر شی بند شو. ګلګت کې اختر تیاریان هغه ټول معطل شو. شوی دی او سرکاری سطح باندې چیف منسٹر گلگت بلتستان مہدی شاہ درې ورځې سوگ اعلان کړی دی اور بل طرف ملت جعفریہ تنظیم مشران دی هغه دس ورځې سوگ اعلان کړی دی نن جمعۃ الوداع دی اور د دې وجہ گلگت کی کمی یوم القدس جلوس هم وباسي درې هغه کمی غټ جلوسونه یو ځای به وباسي خپل اندازو کې گلگت کې سه لائن اډر سچویشن کې دی شي
په تیرو شپږو میاشتو کې د دینه مخکې هم دوه دارنګ پیښې رامخته شوې دي ډومبای پیښه په فروری میاشت کې په کوهستان کې هغه وخت رامخته شو چې نامعلومه وسلوالو گلگت تتلون کې بسونه ودرول او اتلس کسان یې د پیژندګلو وروستو ووجل د دې وروستو په اپریل میاشت کې هم په چلاس کې نامعلومه وسلوالو گلگت تتلون کې بسونه ودرول او نهه کسان یې د پیژندګلو وروستو راکوز کړل او وی وجل سیمه ایزو چارو کارپو ایمل خټک وایي چې یوه مخصوصه طبقه ملک کې شیاګان په نخه کوي د کوم له وجې چې حالات نور هم خرابۍ طرف ته روان دي
زمونږ په ملک کې د تیرو سو مودې راشي کوم تنگ نظری انتها پسندی موجوده ده د دې په رڼا کې ځنې داسې مسلح قوتونه وجود کې راغلي دي چې هغه په خیال کې چې شیاګان یا هغه خلک چې کوم د هغه په شان مذهبي نظریات یا خیالات نه لري هغه کافران دي نو دې لپاره هغه دا په خپل سر اغېشتي ده چې دا ملک هغه ګڼي چې صرف د مسلمانانو لپاره ده
یاد دې وي چې کله دم تحریک طالبان درایدم خیل ترجمان محمد رسنو سره خبرو کې د دې پیښې ذمہواری قبوله کړې ده احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
دا خوا هم د شیګانو وژنه چې طالبانو زماري قبل کړې و او هم طالبانو د یوې بلې پیښې هم زماري قبل کړې و هغه و د پاکستان په منحاس پوجاډه د پرونی برید د پاکستان په منحاس پوجاډه د برید په لټون لپاره د دې هیواد هوای پوز مشر ایئر چیف مارشل طاهر رفیک یو 15 کسیزه تحقیقاتي کمیټه جوړه کړې ده په دې پیښه کې د پنځمې په ورځ په سوي برید کې نه برید کوونکي او دوه پوجان وژل شوي دي نور تفصیل له اسلام آباد رابیا اکرم راکوي
د پاکستان د هوائي پوز لخوا جاری شوی ورسپانې تر مخه د پنجاب سوي کامره کې په منحاس ایئر بیس حمله پلټن لپاره د پاکستان د هوائي پوز مشر ایئر چیف مارشل طاهر رفیق بٹ د ایئر مارشل سید اطهر حسین بخاری په مشرۍ کې سلور کسیزه انکوائری کمیټي جوړه کړه دا کمیټي به د دې خبرې تحقیقات کوي چې دا ترهګر څنګه د ځای ته ورسېدل او دوی ته معلومات څنګه ترلاسه شول بل طرف ته د داخله چارو وزیر رحمان ملک د اسلام آباد ټولو خارجي او داخلي لارو باندې د سکیورټي سختولو حکم ورکړی دی پاکستان کې وخت په وخت د ترهګرۍ بریدونه کیږي چې پکې د عامو خلکو او ځایونو سره سره سرکاري او د غرنګ نورې ودانې په نخه کیږي په داسې کې بعضي خلک دا کاروایانې د ترهګرۍ خلاف جنگ ردعمل بولي د سیمه ییز چارو کارپو ایاز وزیر مشال ریډیو ته وویل چې دا زموږ جنگ نه دی نو ځکه په دې علاقو حمله کیږي
جنگ خلق کوشش کوي چې د کور د کلی د علاقې د وطن نه لری کی بل ځای له وطن بوي مونږ په څورلو د بل ځای نه مو جنگ راوست کور له مو راوست نو په جنگ کې خو نو بیا هر څه جایز دي بیا خو دشمنان هم پکې راننوځي هغه خلک هم راننوځي چې تا سره نه لګي نو دا د ټوپک جنگ نه دی دا د یو سوچ جنگ دی دا سوچ باید چې بدل شي دا سوچ باید چې په داسې لار ونیول شي
خو بلخوا د دفاعي چارو کارپو کرنل ریټایرډ خالد منیر مشال ریډیو ته صدارنګ وویل
د پاکستان جنگ ده مخکینه ورځ نه امریکا کا افغانستان نه لامړه دا مشته بده پرابلم ای بالکل نو دا موږ جنگ ده په دې کې بل خبر نشته کوم په دې کې تقسیم ده سو کې چې زاد امریکای جنگ ده سو کې پاکستان جنگ ده خو زه دې نظریه مې چې دا د پاکستان جنگ ده چې موږ ایئر فورس باندې اټیک کیږي موږ جی ایس کیو باندې اټیک کیږي نو هغه د مان دشمن نه نور څه ده
یاد دې وی چې د زیارت په ورځ په منحاس ایئر بیس د ترهګرو لخوا برید شوی وو او په دغه برید کې نه ترهګر او د پاکستان د هوائي پوز دوه اهلکاران مړه شوي دي رابع اکرم خان مشال ریډیو اسلام آباد
هم له دې سره تړلې یو دوه څېړنیز رپورټونه لرو داسې ګنګوسې دي چې په منحاس فوجي اډه کې د پاکستان اټمي وسلې ځای پر ځای دي خو پر دې اډه د برید وروسته د دې هیواد د جوړي وسلو د خوندیتوب په اړه پوښتنې راپورته شوي د مشال ریډیو د انګریزي څانګې خبریال ابوبکر صدیق د امنیتي چارو له ځینو کارپوهانو سره په دې خبرې کړې چې اخر د پاکستان اټمي وسلې څومره خوندې دي د رپورټ پښتو باندې واوري د پاکستان له پلازمینې اسلام آباد څلوېشت کیلومتره لیرې د منحاس په فوجي اډه چې د ریپورتونو لمخې پکې د دې هیواد ایټمی وسلې ځای پر ځای دي. برید د پاکستان د جوهري وسلو د خوندیتوب په اړه د خطرې یو زنګ بلل کیږي. د پنځمې د ورځې برید د اسلام آباد د جوهري وسلو د ټینګ امنیت دابې له پښتنو سره مخامخ کړي دي. د پاکستان پخوانی جنرال طلعت مسعود وایي په مهمو پوځي تاسیساتو زیاتېدونکي بریدونه په رښتیا هم د اندېښنې وړ دي.
کله چې دفاعي تاسیسات په اسانۍ سره په نښه کیږي او د پوځ له هډکوارټر واخلي، بیا د مهران بهري او د اوسني منحاس پوځي اډو په شکل کې موږ ځینې پیښولې دي، نو دا خبره ښکاره کوي چې دا ځایونه تل له خطر سره مخامخ دي او پاکستان پکار دی په دې اړه ډیر څه وکړي.
خو د پاکستان د جاسوسي ادارې ISI یو پخوانی لوړپوړی چارواکی بریګیډیر اسد منیر بیا وایي د پاکستان ولسی او فوجي تاسیسات یو دقیق امنیتي بندوبست لري. د ده په خبره د لویدیځو هیوادونو د اندېښنې چې د پاکستان جوهري وسلې په غلطو لاسونو کې لوېدلای سي یو بې ځایه خبره ده.
دوی په دې خبر دي، دلته راغلي دي، دوی دا نظام لیدلی دی، دوی په دې پوهیږي چې داسې کول اسانه نه دي. دا ناممکنه ده چې د جوهري وسلو امنیت مات کړل شي. که داسې نه وي نو موږ به ګام اخیستی وو. مهم خلک په دې پوهیږي چې هیڅوک دغه تاسیسات او ایټمی وسلې له ځانه سره نشي وړلی.
بریګیډیر اسد منیر زیاتوي تر څو د پاکستان فوج وي تر هغو به جوهري پروګرام آن 1% هم له خطر سره مخامخ نسی. د ملګرو ملتونو د جوهري وسلو د څار اداره IAEA د پاکستان جوهري پروګرام خوندي ګڼي. اسلام آباد د سټریټیجیک پلانز ډیویژن په نوم د دې وسلو یو دقیق امنیتي بندوبست کړی دی. پاکستان د 11 سپتمبر د پیښې وروسته د جوهري پروګرام خوندیتوب د شکول لپاره له امریکا 100 میلیونه ډالر ترلاسه کړی دی. د منحاس پوځي اډې په اړه ویل کېږي چې دلته د پاکستان ایټمي وسلې ځای پر ځای د څومره خوندي دي په دې اړه مو د ابوبکر صدیق رپورټ اوریدی. دا دریم ځل دی چې د پاکستان پر کامره د پوځي اډې پر پوځي اډه برید ترسره کېږي. د دې ترڅنګ شاوخوا یو کال وړاندې هم په کراچۍ کې د سمندري ځواکونو پر مهران اډه برید شوی و چې په ځانګړې توګه یو څارونکي الوتکه پکې په نښه کړل شوی وه. پوښتنه دا ده ولې د هوایي ځواکونو اډې په نښه کېږي او برید کوونکي څنګه په دې مهمو ځایونو په برید کې بریالي کېږي؟ هم یو بل رپورټ ته غوښتي. که څه هم په پاکستان کې په ولسي ځایونو د پوځ او جاسوسي ادارو پر مرکزونو په واري واري بریدونه سوي، خو د دې ترڅنګ د هوایي ځواکونو اډې هم تر حملو لاندې راغلي. په پاکستان کې ځینې کارپوهان دا فکر کوي چې اروپا کې ځکه د هوایي ځواک اډې په نشه کوي چې د دوی په فکر هغه د عملیات په مهال د ځکني پوځ ملاتړ کوي. د دفاعي چارو کارپو لیفټننت جنرال طلعت مسعود هم یو له دغو کارپوهانو دی.
تحریک طالبان پاکستان دا سوچ کوي چې یو خو پوځ دی چې په قبایلي سیمو کې عملیات کوي، د دې پرته هوایي ځواک دی چې دا هغه هم ډیر لوی کردار دی او په عملیاتو کې د پوځ ملاتړ کوي. یوه وجه هم دا ده چې هوایي ځواک په نشه کیږي، بله وجه دا ده چې د هوایي ځواک امنیت ډیر ښه نه ساتل کیږي، نو دوی فکر کوي د هوایي پوځ پر جازونو د برید اثر زیات وي او دا شاند دوی خیال دا هم دی که موقع په لاس ورسي نو دوی ډیرو جازونو ته زیان رسولای شي، نو له دې سره به دوی ته شهرت ترلاسه شي، د خلکو مورال به راولویږي، نو په دا طریقه به ریاست نور هم کمزوري کوو او موږ به پیاوړي کیږو.
خو د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر اسد منیر بیا د ځینو هغو کارپوهانو له ډلې دی چې وایي د هوایي ځواک په نشه کول څه خاص وجه نه لري، بلکې حمله ورباندې کول نسبتا اسانه وي.
چې کوم باندې دوی اسانی سره حمله کولی شي دا دوی یو پیغام ورکوي چې تاسو چې اورګزوک عملیات کوي یا مشکلات عملیات کوي یا نور تر ازي موږ به در سره دا کارونه کوو.
خو دلته یو پوښتنه ده چې اخر برید کوونکي څنګه وکړای سي چې په یو مهم او حساسه سیمه ورننوزي او حمله وکړي؟ د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر محمود شاه د دې ځواب داسې راکوي.
د ایئر فورس کې د ټیکنیکل کسان چې څنګه ووسی د خپل دې نه پس مختلف قسم جهادی ارګنایزیشن چې د دې د خوښ شاکي ډېر متحرک دي او هلته کې دي خلک ځان سره برتي کوي. دا کسان چې راغلي ضرور به دي سبق مخکې راغلي دوی به کې به ناست وي او تیاری به کوي او دې کې به دننه د چلاس وسره وي. زما په خیال ایئر فورس نیوی خاص کل ولنریبل ده او حکومت پاکستان له پکار دي چې ډینایل په ځای باندې
دری واړه کارپوهان دا خبر هم کوي چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی فوج د ممکنه عملیاتو د ګنګوسو خورېدو وروسته شای طالبانو وار لمخه ردی عمل ښکاره کړی وي. خو بریګیډیر اسد منیر بیا وایي که چېرته حکومت د اپریشن فیصله کړې وي نو د طالبانو دا شان بریدونه هغه نشي بدلولای.
بدلول خو نشي خو یو یره خو پیدا کولې شي کنه دا چې نارت والے دی عملیات ډېر مدینه نه کوي هلته نه ځي نو ډېرې وجه دي. خو بنیادی وجه دا ده چې هغې نه پسته به یو دومره دهشتګردي فضا پوره پاکستان کې جوړه شي چې هغې سره به موږ مقابله نه شو کولی. نو دوی د دې وجه نه دغه کوي چې نورې علاقې صفا شي خو فیصله پې حکومت والا نشي بدلولی.
د پاکستان ځینې کارپوهان دا فکر هم کوي چې چرته په شمالي وزیرستان کې عملیات کېږي نو حکومت ته پکار دی نه یوازې د اپریشن لپاره کړنلاره برابر کړي بلکې دا هم ډیره مهمه ده چې داسې یو منصوبه جوړ کړي چې له مخې د طالبانو د ردی عمل په مؤثره توګه مخه ونیول شي.
دا ځل د وړو کې اختر په اوله او دویمه ورځ په مشال رادیو کې
مزاحیا پروګرامونه، د وتلو سندرغاړو سره خبرې، د لوبغاړو او فلمي ستورو سره اختر مانځو.
همدارنګه د مسافرو حال، اختریز مشاعره او د مشال د همکارانو سره گپ شپ هم اوریدلی شي.
د اختر پروازو کې
مشال سره اوسئ.
دا پروګرامونه به تاسو د اختر په لومړی او دوم ورځ او هم په درېم ورځ به تاسو اوریدلی سي. اوس هم د امریکا د فوج د مشر د پاکستان سفر په اړه یو رپورت. د امریکا د مرکزی کمانډ یا سنټرل کمانډ مشر د پاکستان د فوج د مشر او نورو فوجي چارواکو سره لیده کاته کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په رسنیو کې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د فوج لخوا د عملیاتو خبرې کېږي. په دې اړه نور تفصیل ریاض مسخر راکوي.
د امریکایي سفارتخانه لخوا جاری شوی خبر پانی تر مخه د امریکایي سنټرل کمانډ مشر جنرال جیمز میټس بیګا پاکستان ته رسیدلې وو چرته چې هغه د پاکستانی پوځي سرلخکر اشفاق پرویز کیانی او د دفاع سکتر آصف یاسین ملک نصر بیرا نور متعلقه چارواکو سره ولیدل. د خبر پانی تر مخه دغه ملاقاتونو کې د ترهګرۍ خلاف روان جنگ، د رابطو ښه کولو او شریکو ګټو په اړه خبرې اترې وشوې. مشال ریډیو چې کله د دغه ملاقات په اړه د پاکستانی پوځ د مطبوعاتو د سانګې سره تماسونی ولو نو یو چارواکي د نوم نخ پرولو په شرط د دې ملاقات پخلی وکړو خو د نور تفصیل ورکولو نه یې ډډه وکړه. کارپوهان د پاکستان او امریکې پوځي چارواکو ملاقاتونو ته څنګه ګوري کله چې مدا پوښتنه د پاکستانی پوځ د پخوانی بریګیډیر او دفاعي چارو د کارپوه محمود شاه نو کړه نو دوی
څو پورې چې نیت صفا نه وي هیڅ څه نه ورکوي. زما په خیال د دواړو ملکونو په زړونو کې یو بل باندې ټرسټ نشته.
بل بل طرف ته د خارجه چارو کارپوه او پیښور پوهنتون کې د بین الاقوامي لوست د سانګې مشر ډاکټر اجاز خټک وایي چې ملاقاتونو سره اعتماد کمیږي نه بلکې زیاتیږي او ورومرو به د دې ملاقاتونو مثبت نتیجې مخې ته راځي. دی وایي
پاکستان کو امریکی سره ملګرتیا او دې کوارډینیشن او پراپر جوړیږي هغوی باید چې په پاکستان کې اکشن اسټی کېږي او بس ورځو کې ښکاره کړي او که نه اخلي او نه کېږي نو هغه به هم سورځ کوي. که خوا خو دې وخت کې ما دا خیال دی چې دننه سخت ډیبیټ روان دی چې کوم خواته لاړ شو پاکستان سره دوه لارې مخامخ دي اوس په هغې کې نور ډیلی نشي کېدی. فیصله مخکې خو ډیلی کېده دواړه لارې خپلې کړې اوس دواړه نشي کېدی اوس به یو خواته کېږي نو هغې کې تبه ډیفینیټلي دی سمې
د یادونې وړ ده چې د امریکایي سنټرل کمانډ مشر جنرال جیمز میټس د خپل دورې مکملولو وروسته وطن ته ستون شوی دی. ریاض موساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا ځل د وړوکي اختر په اوله او دویمه ورځ په مشال ریډیو کې
مزاحیه پروګرامونه، د وتلو سندرغاړو سره خبرې، د لوبغاړو او فلمي ستورو سره اختر منځو.
همدارنګا د مسافر حال، اختریزی مشاعری او د مشال د همکارانو سره گپ شپ هم اوریدلی شي.
د اختر په ورځو کې
مشال سره اوسئ.
اوسم پېښور ته ځو. د پېښور های کورټ د لادرکه سو کسانو مقدمو کې اوس څه پرمختګ لیدل شوی دی او د بيدرکه سو د لادرکه سو کسانو د خپل خوانو لخوا ځخه شاخوا 200 کم درخواستونه جمع شوی په هغه کې اوس د شلو کسانو درک لګیدل دی. هغه څنګه نور تفصیل له پېښوره د شبیر احمد جان په ریپورت کې اورو.
د لکه پرون په پیښور های کورټ کې د لا درک شوی کسانو د خپل خپلوانو لخوا دایر کړل شوی د مقدمو درخواستونو اوریدنه شوه چې پکې د پیښور های کورټ ډیپټی اټارنی جنرال یا سرکاري وکیل اقبال مومن وینا تر مخه د قبایلی سیمو څخه آی جی ایف سی عدالت ته د لسو کسانو د نمونو فهرست وړاندې کړ چې دا دوی سره په انټرنمنټ سنټر کې دي او دوی نه پلټنه روانې دي. ډیپټی اټارنی جنرال اقبال مومن په دې لکه مشال لیډو ته ویل کسانو مقدمو کون کی د پیښور های کورټ یو وکیل کریم محسود مشال لیډو ته وویل چې دې لړکی دوی د عدالت دا ګامونه ستایي خو له نورو حکومتي ادارو له هم عدالت سره مرسته پکار دي او دا هلې ځلې توندول پکار دي.
زما خیال دی چې دا تیرو دوه کالو راسه پېښور های کورټ او سپریم کورټ آف پاکستان چې کوم دی دا خپل هلې ځلې ډېرې زیاتې تیزې کړې دي د مختلفو ایجنسیانو سره د دغه خلکو په بابت کې. خو دا پایښ هم لرم چې دا لږ نور هم توندول پکار دي چې دغه د درکه خلک خپل کورونو ته راشي او د دوی چې کوم مایوسۍ وي مارومۍ
یادونه ول ده چې د سرکاري وکیل نه وینا تر مخه په کومو لا درک شوي کسانو چې څه قسمه الزام وي نو هغوی انټرمنټ سنټر ته لیږل شي. دغه انټرمنټ سنټر درې په ملکن ډیویژن کې دي، یو په لکه مروت کې دي او دغه رنګ په ټوله قبایلي سیمو کې د هر ایجنسۍ هډ کوارټر انټرمنټ سنټر ګرځول شوی دی چېرته چې جے آی ټی یا جان انویسټیګیشن ټیم چې پکې د استخباراتي ادارو علاوه د داخله چارو محکمې چارواکي د پوز او دغه نور سرکاري چارواکي د دوی نه پلټنه کوي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
اوسم د پېښور د عدالت له ریپورت زاسو د بلوچستان د مظاهرو ریپورت ته. په بلوچستان کې د پښتون ملت پالا پښتونخوا سټوډنټ ارګنایزیشن لاړخه نن د بلوچستان په بیلابیلو پوهنتونونو کې د صوبې گورنر لاسوهنې او د هغه پر سفارش د میرټ پرته نوکری ورکول په خلاف مظاهره ترسره شوې چې پکې لاسوهنه د درولو د میرټ د پامالي نوټس اخیستلو غوښتنه شوې ده. بل اړخ ته د گورنر بلوچستان پرنسپل سیکرټري بیا د یادو تورونو له منلو انکار کړی. نیاز مسخیل له کوټې رپورټ راکوي.
مظاهره د پښتونخوا ملي عوامي پارټي له مرکزی دفتر پیل سو او د پریس کلب کوټي مخې ته بشپړ سو. د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن یو مشر کبیر افغان په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل چې د دوی مظاهره د گورنر لړخه په پوهنتونونو کې د لاسوهنې ضد ده.
دا پوهنتونونو کې د گورنر بې ځایه مداخلت دغه تعلیمي صورتحال متاثر کول او په هغه یونیورسټیانو کې د قابل او باصلاحیت خلکو پر ځای باندې خپل منظور نظر او هغه خلک چې واقعتا هغه د دې هیله نه دي پر هغه پوسټونو باندې تعینات شي د هغو د تعیناتۍ خلاف ده.
کبیر افغان زیاته کړه په پوهنتونونو کې لاسوهنه به د صوبې تعلیم ته سخت زیان ورسوي. د مظاهره یو ګډونوال او زده کوونکی سمیولا آغا بیا وویل د دوی احتجاج د تعلیم دښمنۍ په خلاف دی او دا به راتلونکي کې هم جاری وي.
دلته داسې ګروپونه انوال دي چې هغه پاکستان دا شی غواړي چې د کوټې یونیورسټي ماحول خراب کړي، د نور یونیورسټي ماحول خراب کړي او دغه مسله ودې ځای ته راولي چې یونیورسټي پر موږ باندې بند کړي، پر موږ باندې د تعلیم دروازې بندې کړي. نو موږ په دې وجه خامخا د احتجاج کوو چې موږ به د دې مسلو مخنیوي په اړه حال کې کوو.
بلړخته د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن لړخه لګول سوی تورونو په اړه چې کله د گورنر بلوچستان نواب ذوالفقار مکسی له پرنسپل سیکرټر عبدالجبار سره تماس ونیول سو نو نوموړی په اړه وویل
جتنی بھی ان کی اتھارٹیز ہیں نا اور جو بھی اپارٹمنٹس ہیں وہ ان کی اپنے ہی جو فورم ہے وہ کرتے ہیں.
پاپونتونوں نے کی چکم متعلقہ چارواکی دی ہغوی دخپل فورم للاری نوکری ورکوی. خدا خبر غلط ادا چی پاپونتونوں نے کی د نوکری ورکولو لپاره زموج لړخه کوم سفارش تللیوی
کوئی ریکمنڈیشن وہاں پہ نہیں گئی ہے.
که څه هم گورنر سیکرټریټ د یادو تورونو لمنلو انکار کوي خو په بلوچستان کې زیاتره سیاسي ګوندونه او سماجی سازمانونه په دې فکر کې دي چې د تعلیم د شیګړنې لپاره دی باید د یادو تورونو آزادانه پلټنې وسی. نیاز مسخیل، مشال رادیو، کوټه.
تاسو مشال ریډیو ری په دوه منی مایک هم رپورټونه درته لرو او پام کوه اونیز د ټوکو ټکالو پروګرام لرو خو سو پامیر ساحل ته چې د خبرونو لنډی ځینې واورو. په پاکستان کې د شیعهګانو تر وژنې وروسته په ګلګیت کې مظاهرې شوې. درې ورځنۍ ویر اعلان شوی او د ملګرو ملتونو عمومي منشي د دې پیښو سخته غندنه کړې ده. په بلوچستان کې د پښتونخوا سټوډنټس اورګنایزیشن غړو د صوبې په پوهنتونونو کې د قابلیت پرته خلکو ته د نوکرۍ ورکولو پر ضد مظاهره کړې ده. په افغانستان کې د ملي امنیت ادارې ویلي په نیمروز کې دوه ځانمرګي وژل شوي او درې نیول شوي. وژل شوي او نیول شوي ټول ایراني وګړي دي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو مشر جنرال جان ایلن د اختر په مناسبت د طالبانو د مشر ملا عمر وروستی پیغام په سختۍ غندلی دی. په کوټه کې نامعلومو وسلوالو درې کسان وژلي. وژل شوي کسان شیعهګان ښودل کېږي. په قازقستان کې چارواکو ویلي نهه کسان چې دوی ترهګر بولي یې په نښته کې وژلي دي. او په جنوبي افریقا کې د کان قانون کو پولیسو ترمنځ په نښته کې له دیرشو د زیات کسان وژل شوي.
د خو پامیر ساحل چې د خبرونو لنډیز درته واروي خونن د پاکستان ورځپاڼو څه لیکلي په خپلو اداریو کې ریاض مسخیل لوستي او دا رپورټ را لېږلی دی.
نن که موږ د نور کله پرنګ مختلفو اداریو ته ګورو نو اکثره ورځپاڼو د کامرې په پیښه لیک کړی دی. دې کې د انګریزي ژبې ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون لیکي چې دا حمله څه نوې یا د حیرانتیا خبره نه ده، ځکه چې یو خوا د دې په اړه د اول نه معلومات موجود وو او بل دا چې د دې نه وړاندې هم داسې حملې شوې دي. خو پوښتنه دا راپورته کیږي چې ولې دغه خبرداری ته پام نه وکړل شوی او څنګه دا ترهګر خپل منزل ته ورسېده. آیا دوی سره د کور مخبران هم شامل دي؟ اداریه وایي چې د دې نه وړاندې شوې پیښو پلټنې یا خو تنه دی رسیدلی یا پکې چاته سزا نه ده ورکړې شوې، نو ځکه هر ځل هم دغه شان پیښې رامخته کیږي. اداریه مخکې وایي چې حکومت او سیکیورټی جنسوله به هم خپل پالیسو کې بدلون راوستل پکار وي، لکه ستراتیژیک ډیپت، سرمایه، دبل د پاره جنگیدل او د افغانستان او کشمیر پالیسی وغیرہ، ځکه چې موږ د خپل پالیسو د پاره ترهګر پیدا کړی دي او هغه اوس د بل په خوله د پاکستان په ضد کارونه کوي. اداریه اخره کې وایي چې موږ له بعد د بے ثبوتو بیانونو او الزامونو نه هم ډډه کول پکار وي او دا ویل ترهګر د بار راځي باید چې د پولو د سار نظام مضبوط شي او په کور دننه د موجود ترهګرو خلاف هم په سم ډول وجنګېدل شي. او که داسې نه وي نو د ترهګرې خلاف جنگ ګټل ډېر ګران دي. د اردو ژبې ورځپاڼه ایکسپریس خپل اداریه کې لیکي چې کامره کې د پاکستان ایر فورس په منهاس ایر بیس د زیارت په شپه ترهګرو برید وکړو او د ایر فورس کمانډوز د ترهګرو مقابله وکړه او نه ترهګر یې وجل. اداریه لیکي چې دا قسمه حملې د پاکستان کمزوري کولو یو سازش دی او داسې حملو نه دا ښکاري چې زمونږ په ملک کې د ترهګرو نتورک اوس هم فعال دی او هغوی خپل هدف ته د رسیدو پوره صلاحیت لري. ادارې لیکي چې د تیرو دوه هفتو راسې په شمالي وزیرستان کې د اپریشن خبرې کیږي، نو بعضې ډلې په کامرا ایربیس حمله د دغه اپریشن رد عمل بولي. خو که معامله هر څه وي، دا یو حقیقت دی چې ترهګر د پاکستان دپاره تر ټولو لوی خطر دی. ادارې اخره کې لیکي چې راتلونکي کې د زیات احتیاط ضرورت دی او د داسې مهم ځایونو سیکورټي دی نور هم سخته کړي شي چې ترهګر په پاکستانی پوز حمله ونه کړي شي. دین علاوه د دې پیښې مکمل پلټنې هم پکار دي چې دا شند د ترهګرو هغه مشرانو ته ورسېدي شي چې کوم د پاکستان په مهمو ادارو کې پټ دي او خپل قوم سره غداری کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات نن انیسا اجمل لوستي. برطانوي ورځپاڼه ډیلی ټیلیګراف او دا شان لاس انجلس ټایمز لوستل. ډیلی ټیلیګراف د وسوالو د پاکستان په یو محفوظ مرکز د بریټ پاړه مقاله لیکلې وایي چې تر دې دمه د بریټ تر ټولو کامیاب وو. او لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه لیکي د افغانستان پارلمان د هیواد د دفاع او کورنۍ چارو په وزیرانو د عدم اعتماد ووټ منظور کړي چې له مخې دغه دوه وزیران له دندو لرې کړل شوي. ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې افغانستان له امریکا نه د دفاع د چارو مسؤلیت ترلاسه کوي، د وزیرانو د دندو لرې کولو د فیصلې وخت غلط دی. د دې دواړو مقالو تفصیل به لانیسا اجمل واورو.
د برتانی ورځپاڼه ډیلی ټیلیګراف په خپل یو مقاله کې لیکي وسلوالو د پاکستان په یو محفوظ مرکز د برید په نتیجه کې یو پوځي وجلی دی. ټیلیګراف لیکي په کامرا هوایي مرکز د وسلوالو د برید د 2001 کال لاسې درېمه حمله ده چې تر دې دمه تر ټولو کامیاب وه. د 2001 کال په دسمبر کې یو ځان وجونکي په دغه پوځي مرکز برید وکړو او بیا د 2009 کال په اګست کې یو ځان وجونکي برید وکړو چې پکې د دوو پوځیانو په ګډون اته تنه وجل شو. روزپانه لیکي دا اوسنی برید د وسلوالو تر ټولو مهم برید دی چې د 2011 کال د کراچۍ په نیول بیس د هغه برید چې پکې لس تنه وجلي شوي او دوه امریکایي سارونکي الوتکې پکې تباه شوي وي نه را په دې خوا کړي. روزپانه لیکي دا هم ویل کېږي چې په دغه مرکز کې یو شمېر F-16 الوتکې او د دا هېواد د سلو ایټمي ګولو څخه ځینې یې دلته موجودې وي. روزپانه لیکي د پاکستان پوځي مشران او حکومت هڅه کوي چې د امریکا هغه اندېښنې لرې کړي چې تر مخه یې طالبان او القاعده غواړي د دغه هېواد ایټمي وسلې ترلاسه کړي. روزپانه لیکي د پاکستان ایټمي مرکزونه د استخباراتي ادارې ISI تر نظر لاندې په سختو انتظاماتو کې ساتل کیږي، خو د دې ګامونو باوجود د پاکستان نور ایټمي مرکزونه هم تر بریدونو لاندې راغلي دي. په کامرا باندې د پخوانۍ حملې وروسته په بریډفورډ یونیورسټي کې د ایټمي چارو کارپو پروفیسر ګریګوري امریکایي چارواکو ته خبرداری ورکړی وو چې د ترهګر بریدونو له امله د پاکستان په پوځي مرکزونو کې اور یا چاودنه هم رامنځته کېدی شي چې په نتیجه کې د تابکاری خطر هم راولاړېدی شي او یا ترهګر د ایټمي وسلو ځینې برخې ترلاسه کولی شي چې دا شان بیا خپلې وسلې جوړې کړي. بلخوا لاس اینجلس ټایمز روزپانه لیکي د افغانستان پارلیمان د هېواد د دفاع او کورنو چارو په وزیرانو د عدم اعتماد ووټ منظور کړو چې له مخې یې دغه دوه وزیران له دندو لرې کړل شو. روزپانه لیکي دا په داسې حال کې چې افغانستان له امریکا نه د دفاع د چارو مسؤلیت ترلاسه کوي د وزیرانو د دندې لرې کولو د فیصلې وخت یو غلط دی. لیکوال لیکي د افغانستان د سیاست د پیچیدګیو د اندازې په اړه دعوی کول همیشه ګرانه وي، خو د دې وزیرانو له دندې لرې کول له افغانستان د امریکا د وتلو وروسته د افغانانو ترمنځ د واک ترلاسه کولو حسطا گتنیسی. لیکوال لیکي د دې وزیرانو د لرې کېدو په اړه چې مطبوعاتو کې کومې وجې ښودل کېږي، هغه دا چې د پارلیمان غړي د امنیتي ځواکونو د هغه ناخلې نه تنګ شوي وو چې د پاکستان لخوا د بریدونو کولو په مخنیوي کې ناکامه شوي، او دا رښتیا خبره ده چې خلک په دغه بمبارو غوسه وو، خو دا واضحه نه ده چې دا یوه بهانه وه یا وجه. د وزیرانو د دندې لرې کولو دویمه وجه دا ښودل شوې چې کرزی غواړي دا وښيي چې هغه په خپل حکومت کې د درغلو پر ضد یو ګام پورته کوي، او دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د پولیس او پوځ ریکارډ ډیر خراب دی. روزپانه لیکي دویمه وجه دا ښکاري چې د افغانستان د پارلیمان غړي چې په خپله هم د درغلو نه خلاص نه دي، په دې خپه وو چې دوی ته هغه قراردادونه او کارونه ور نه کړل شو چې د دغه دوه وزیرانو په اختیار کې وو.
انیسا اجمل وچې د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعاتي درته وړاندې کولو سم د اختر په اړه رپورټونه او دلته باید دام یاد کو چې پام کوا د ټوکو ټکالو پروګرام کې هم نن لوی برخه هم د اختر په اړه باندې ده، خو اوس پېښور ته ځو. په اختر د پاره خلک تیاری کوي، سودا ویخي، او په پېښور کې په دې اړه باندې یو ځانګړی میله هم لګېدلې ده. په دې میله کې چې دی غلام غوث ورغلی او دا رپورټ را لښري.
په پېښور کې کیاوی خواته د خزو او ماشومانو د جامې پیزار بنګړو نکریزو او د اختر د خایس د نورو توخو خریداری په بازارونو کې روانه ده. نوبلی خواته په پېښور کې د خزو د کاروبار په مرکز وومن بزنس ډیولپمنٹ سنټر کې هم د خزو او ماشومانو د اختر د خریداری لپاره درې ورځنی میله پیل شوې ده. د اسلامي کالج پونتون وایس چانسلری پروفیسر ډاکټر نورجهان بیبی د دې میلې پرانیست وکړه او د مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل،
ما د دې افتتاح وکړه. زبه وایم چې د دې پروګرام ارګنایزر سړي دې ته خو بزر ډیر زیات مبارکي ورکوم، ځکه چې په پوره پېښور خار کې بلکې په خیبر پښتونخوا کې داسې بندوبست یا داسې ارینجمنٹ نشته دی چې لکه اختر ورځ یا بل داسې ورځ چې په هغه باندې پرټیکولرلی خزو ته جنکو ته یو داسې ارینجمنٹ وی چې هغه ډیر صفا وی، نیټ کلین وی، او ډیر او بل زو ګورما چې د ټولو سیزنو قیمتونه چې کم دي هغه هم ډیر نارمل دي. په خې انوایرمنٹ کې حکیمت سره خوشې ملاویدل زما خیال دی دا ډیر ګران ده.
او د خزو او ماشومانو د اختر د کالو د دې میلې په اخلا د وومن بزنس ډیولپمنٹ سنټر مرستالي منیجری سایر ارشاد مشاد ریډیو ته وویل،
جی دې کې مینلی کپڑے دي، پیزار دي، بیگز دي، او دا وړه پرسونه دي، جولری ده، او چې څومره اکسسریز د خزو په کاری کې د اختر د پاره لکه اوس مهندی سټال هم شته دی ورکی. نو موږ غوښتل چې موږ خزو د پاره داسې یو ځای پرووایډ کړو چې کوم ځای کې هغوی ټینشن فری ماحول کې صرف د خزو ماحول وي، چې موږ فیملیز د پاره دا ارینج کړی دی دلته کې صرف خزې یا فیملیز راتلی شي. بې شک د دې کور نه راوتل ډېره غټه خبره ده زموږ د پاره، او بیا د بزنس کې انوالو کېدل هم ډېره زیاته د انکریجمنټ خبره ده.
او په پېښور کې د خریدارۍ د ماحول په اخلا یوې مېرمنې مشاد ریډیو ته وویل چې په پېښور کې د محل دوی هیڅ خطر نه محسوسوي، او سرنګ چې په اسلام آباد او لاهور کې خزي د اختر د خریداري لپاره راوتلي دي هم هغه رنګ هلی ځلی په پېښور کې هم روان دي.
کم زمانو میں ثابت فرید دے داڑی رخکلی موقع دا ڈبلیو بی ڈی سی دلتا کی مونگتا چھ دینو مختلف برانڈز را جمع کری دی لدھنگ چھ اسلام آباد او پی لاہور او پا کراچی کی گرزی امدغا سنت دلتا کی گرزی گی او خو خوشحال دی دو کورونا راوت دی خپل ماشومان او فیملی سرا اور بالکل بے خوف گرزی اڑو سو مسئلہ نیشتا دا سی سو چھ سنگا پی خبر بارے کے وے لکھی گی
خود اسلامیہ کالج پونتون وائس چانسلری پروفیسر ڈاکٹر نورجہان بی بی مشاد ریڈیو ته ویل چې په پیښور کې بهر په بازارونو کې اوس هم خلک یره تره محسوسوي
پیښور خار یا صدر کې خلکو یره اوس هم شته دي نو اغیدا سوچ لري چې دا زیات سیفتی زیات نیټ کلین دی اس کمپیر ٹو دی پیښور خار نو قیمت او د انوایرمنٹ د وجه دلته کې ډیر رشته
په پیښور وومن بزنس ډیولپمنٹ سنټر کې بعد خزو د اختر د خریداری دا میلا تر اختر د شپې دوام لري او په پیښور کې بهر د اختر لپاره د خریداري او د جمعتونو د امنیت ټینګ ساتلو لپاره د پیښور د پولیسو مشر امتیاز الطاب 2000 پولیس ځای پذیر کړی دی. غلام غوث مشاد ریډیو پیښور.
دا خو په پیښور کې د اختر د تیارانو په اړه باندې د شزو لګول سوی میله خو که هم تاسو په اختر کې لاړ سئ اډو ته نو هلته به تاسو ډیر زیات رش وینئ چې مسافران خپلو کورونو ته د اخترونو د تیرولو دپاره ځي. خو دلته مسافران یو شکایت هر کال کوي، هغه دا چې کله هم دوی کورونه او کلو ته ځي نو د کوچ د ویګن یا د ګاډو چې کومې کرایې دي هغه ډبلې، یعنی دوه چنده سي. هم دغسې حالت د مشال ریډیو همکار په یو اډه کې لیدلی، هلته خبرې کړي، راځي چې رپورټ ته غوږ شو.
درمنو اردن کو زده پیښور په کوهاټ اډه کې ولاړ يم. دلته نه د پاکستان مختلفو سیمو ته گاډي زیو راځي. زه ګورم چې دلته په مختلفو سټینډونو باندې گاډي ولاړ دي او په دې کې ځینې داسې سټینډ هم شته چې دغه ځای کې فلین کوچنه پینشتا. زه دا ګورم چې په سټینډونو باندې یو شمېر مسافر ولاړ دي، دوی انتظار کوي هسې چې تاسو او کوچ دوی د څه خبرې لپاره انتظار کوي. ورور عدالت وایي چې نوم دې څه دی او چېرته روانې؟
زما نوم خالد محمود دی او صدق ایمرجنسی یم او اوس روان یم سادې ته.
دره دوی چې اډې ته کله راغلی؟
اډې تقریبا مونږ لس بجے راغلی او یو بجے شو را باندې.
تمرا ٹائم دی ولې دلته تیر وو؟
گاډو باندې رش ډیر زیات او الله ګولای بس مونږ بهار راکی ولا دلته کوم خپل کسانی د خلکو هغه په خپل سیټونو کې کینه او مونږ دوی ز تاسو صبر وکي صبر وکي صبر کې مونږ رجام دی او دلته وخت را باندې ځای شو بس دکې را کوي ز کینه مرا او
اوردون کو دلته بل کس ولاړ دی نه مونږ پښتنه کو چې دی چرته روان دی؟ ضرور درته وای چې نوم دې څه دی او کوم ځای ته روانې؟
ز ډیسټریکټ کرک روان مانم نور رحمان دی.
اختر دروان خوشاله ای کنه؟
یار اختر دروان خوشاله خو یقینا نیم خو الله د خیر کی الله متفخریت ورسای.
نو تا گاډه ملو شو؟
گاډو مسله دا گاډی کم دی نه ملوی جی، کرای زیات دی.
سمره کرای نه زیات شي او مخ کی سمره وی؟
دونیم سوا خستا اوس بال ریډی دا درې سوالی درنیم بالی سمره کی راګیر کړی.
دل دم سره یو بل کس ولارد دې سره بم خبرې کو خپل کور ته روان دی. درته وای چې کور دې شرته دی؟
میرواخ کلی کې نواب نامه کوم او دا ورور سره غلای
نو د میر باغ نه راغلی؟ کلی
میر باغ نه راغلی څوش به وش والی او لمبر یې کومه دی نه ملایږي لمبر یې
دار ته وای چې گاډی نه ملایږي. نو د گاډی نه ملي دوه پوجې تاسو ته مشکلات دي؟
مو ته دا مشکلات دی کنه چې مو به ضرورت وي بیماری به وي دلته پرتو هوټلو کې پرتو پوه شوې گاډه اسپیشل ملای نه شو چې په 5000-8000 مو گاډه ځانته ونه شو.
مو سره دلته ډرایور ولاړ دی نه اول دا پوښتنه کوو چې نوم دې څه دی او گاډه کم ځای ته بوځي را بوځي؟
سده ته گاډه لکه نمبر کې زو رزو ساده چلو
دغه ځای کې اوس د خلکو رشم دی خلکو ته گاډي نه ملاویږي. بل دوی دا وایي چې کرایا نه زیات کړی دی او سره دام وایي چې خپل کسان کې نه وي
کرایا نه دا ویل اندورا مسائل متزیات شي دي لکه پلیاره کې پولیس کومي پولیسي تا ودرای غنن پیسو نه بغیر دی هغه کته اند نه شي بریک دا وای کنه. سنجي دی اول به تقریبا 52 روپے کې مو چاله اوس تقریبا 90 روپے ته سنجي پټرول سر د سم کړه
پختر روزي کې ولې دا کرایې نه زیات شي
ګمو صدې گاډي شارت شي انګو گاډي ور کې نګه صدې دلر شي غنن بو بسي به لازم تشو کې رزي انګو بره بغا کسي وی غنوي تشو کې برزين نه کرایې هغه په ډبل 400-600 خلی ک 600-800 روپے غالي.
نو دا خو دا خلکو سره زیات
پاکستان کې هیڅ کوم شي هغه نشته ارزته
خو تاسو خو زیاتېونه
دا نه مو کته اند نه شوکوي کاډه تر ډرورونو به هغه شکایت لر شي هغه نمبر کټي کې مو دا نه شوکوي ضرورت.
قدرمن اوردن کو پکوا ډاټا کې سرکاري چارواکه منیجر محمد ایاز سره په دې وخت مونږ ناسیو د سره به مونږ د سوالو د ستونزو په اړه خبرې کوو. محمد ایاز صاحب اول خدای راته وای چې تاسو سره په اډه کې څومره گاډي دي؟
لکه دلته 16 سټینډ دي او پر سټینډ کې لکه دونه گاډي دي چې لغې په یورس کې نمبر نه راځي دویم درېم ورسته موري.
دلته مونږ سوالو سره خبرې وکړو
هغه دا خبر او کله چې مونږه د کافی انتظار نه پس هم مونږ ته گاڑی نه ملاویږي او دا صورتحال چې کله د اختر ورځې رنزدي شوی دی په دې کې دا پیدا شوی دی
هر 10 منټ پس گاڑی وځي سر 15 بجو نه شروع کیږي د شپې 9 بجو پورې بالکل شارټ نشته
سولو سره مونږ خبرې وکړو نو هغه دا وویل چې دلته دوی نه زیات کرایان اخلي نو دا خبره سمره پورې صحیح ده
ولا لا قوت جنوبي ذات حالت لاړ شي بعضې کم گاڑی چې تلی جنوبي ذات د پېښور د ډیویژن یا د علاقو گاڑی واپس دلته راشي کم خلک پاتې شوي او هغه گاڑی واپس راشي نو هغه نه غواړي چې زه واپس ټانک ته یا پارسینار ته یا سدی ته لاړ شم ځکه چې هغه بیا د هغې مخې ته سورلۍ ملاویږي نه نو خلک نه ځي خو مونږ مجبوره کړو مونږه سورلۍ په خپله دغې کینی مجبوره کړي چې یاره مونږ به تاله شل شل دېر شل سوري روپۍ سیوا درکړو خو مهرباني وکړو مونږ یې مجبوره کړو چې دا اوس ورسوي ځکه چې سورلۍ د سبا پې اختر دی نو په دغه وجه باندې اخري 4-5 ګنټو کې داسې صورتحال راځي خو مخکې داسې نشي کېدلی
سورلو ته څنګه کول پکار دی څنګه طریقه به وي چې هغه تاسو ته راشي او خپل شکایت وړاندې کړي
چې مونږ ناسې تقریبا 24 ګنټې او سار 6 بجې راځو او د ماښام 9 بجو پورې تقریبا زمونږ کسان دلته ناست دي زه په خپله 4 بجو پورې ناست یم
ډېره مننه مشال رډیو سره د خبرو کولو ډېره مننه تاسو
د اختر تیاران دي مسافران کلی کور ته ځي په اډو کې دي او دوی مشکلات لري په ټیکټونو کې په ځای موندلو کې خو ځواب یې ویلی بیا یو منیجر د گاډو دا به تاسو به د مشال ریډیو څخه د اختر په اول او دومه باندې ځانګړي پروګرامونه هم واوري د اختر پروګرامونه دي هم یو د اونیز پروګرام ټکو ټکالو ته ځو پام کوه امان الله نصر چې لوی برخه هم د اختر په تنزو مسح کې ځانګړې کړې ده
پام کوه
خبرونه او فریادونه
السلام علیکم ګرانو قدر منو اوریدونکو د ګورګین مرچکینه د دې محل د ماردار نه ډک په کم لړلی او د روشي په درد اخته خبرونه واوري په دې لیو چې روشي به تاسو ټینګینی ولي وي تاسو به روشي نه یاست ولي روشه په تیری دوشوه اخری ورځی پات دی دعا دا کوم چې الله مو د اختر له غضب په خپل امان کې ساته اختر خو په خپل د خوشحالی ورځ ده لکه د جنو خلقو په سبب دغه د خوشحالی ورځ کله کله د غمونو سره مخامخ شي او په دغه خلقو کې د ټولو نه عام شخصیت دی هغه څوک چې نن سبا د چا سلام ته جواب نه ورکوي دوست خو څه چې پلار یې هم مخې تراشي نور توای ته څوکي چاچا ما ونه پیژندلې د وزیرانو سپارښونه به ورته راوړي چمچګیریانی به یې کوي بیا که یې وخت او نمبر درکړ نو شکریا به ته ادا کړي زهره دا شخصیت بل څوک کېدی شي بیل درزی یعنی خیاط صاحب نه درزیان څوایی څرنګه نخرې کوي راځي چې واورو د توتکۍ چکری د غراپو
ګرانه اوریدونکو لائنونه او کتارونه خو اوس زموږ د ایوادوالو په قسمتونو کې لیکلي دي و یوټیلیټی سټور ته د غریبانو کتارونه او بینکو ته د بجلی او د ګیس د بل د جمع کولو والا صارفینو کتارونه د روزمات په وخت باندې د پکوړو او د برف والا او د دکاندارانو مخ ته د لوژو او د توجو کتارونه او بیا د الیکشن په وخت د پولینګ بوت و مخ ته د وټرانو کتارونه د شناخته کارت د دفتر و مخ ته د خلکو کتارونه خدا وخت چې زه په کم کتار کې ولاړم اغه دی د یو درزی د دکان و مخ ته د خلکو کتار درزی وروره خبر خو اوره
خا زه ستا دومره فالتو فارغ اخکارم چې د توتکۍ چکری سر نه باورم
ته زما خبر خو اوره کنه
کدی کپڑے راوړی دی بیا خو زه یو خبر لام نه اورم الته پلین کی ودرېګا
زه خورکی یو رپورټر یم څه منیسټر نه یم چر اختر ته به جوړې جوړوم
او تاسو هم صحیح وایست د ریډیو رپورټر ته د خکلو جامو څه ضرورت که بخمل واغوندي که بوره یوه خبره ده که مخ پرې مینځي که نه پرېنځي یوه خبره ده که سینډل واغوندي که د غسل خانې په چپلکو کې روانه شي یوه خبره ده
تاسو ما ته دا ووایست چې د دې درځیانو په دغه ورځو کې د سترګې ولې بدلې سي
یو درځیان او یو نایان چې په دغه ورځو کې مونږ سترګې نه کړو بدلی نو بیا به کله بدلو کنه؟ او بیا سترګې بدلیدل خو د ډیرو لویو لویو خلکو کار وي کنه. سیاستدانان چې ووټ وګټي اسمبلۍ ته ورسېږي سترګې څنګه بدلې کي؟ وکیلان چې فیس والي او کیس وبایلي بیا سترګې څنګه بدلې کي؟ ډاکټران چې فیس والي او آپریشن ناکامه شي بیا سترګې څنګه بدلې کي؟ د ګډانو د چرګانو د ورسولولو وروسته پیران او تعویزګران څنګه سترګې بدلې کي؟ په پولیس سټېشن کې د دننه کېدو وروسته شناخته پولیس افسران څنګه سترګې بدلې کي؟ نو کنایان دوبیان او درجان سترګې بدلې کي ساسپېده او نړېدې کنه.
د خلکو شکایت دی چې تاسو په دغه ورځو کې د کپړې د ګنډلو پیسې ډېرې زیاتې کوي.
ښه چې کساب غوښه د درو نه شپږ کي هغه هېڅ پروا نه چې وابدا بجلی د شپږو نه دولس کي هغه هېڅ خبره نه چې پیټرول پمپ والا پیټرول د پنځوسو نه سل کي هغه هېڅ ګناه نه ده چې دا مونږ درجان ریټونه زیات کړل کفر وشو.
لوی ګور کې نه دا خو مې خوري مایک واخله.
گرانو او قدر منو اوری دنکو بیزار د نوی جامونه چې دا زړی را تیری نکی پلوی اختر د کاسابانو او پوړو کې اختر د درزیانو نخری او خبری اوریدل د هر شریف شخص فرض جوړی. یا خو به خبری او نخری اوری کنی اختر به په بوری کې تیری. بخمل په بورې څنګه بدلیږي؟ راسی چې ورشو زمونږ د درجانو او اخترانو په کار پو خاغلی اخترجان خیاطی ده.
اختر او درزی لازم و ملزوم ده. که تاسو غواړی چې د اختر جامې مو خایشته جوړې شي نو بیا د اختر د پاره جوړې و درزیانو ته پوره یو کال وړاندې ورکړئ. او که داسې نه وي نو اوله چاړه خو به خورئ د کپړو د دکاندار چې په دغو ورځو کې دومره پیسې وګټي چې د اختر نه پس د راتلونکي الیکشن د پاره و درې څلور ایم این ایز او ایم پی ایس ته پیسې په سود ورکړي. او ها په دغه ورځو کې که تاسې غواړئ چې جامې مو دومره ښې جوړې شي چې د خواښې کور ته په عزت په کې لاړ شي نو درې درې ګزه کپړې به زیاتې رانیسئ. ولې چې درزیان د عادت نه مجبوره وي هغوی خپله عیسه خو به کاټوي او دا د دوی حق هم دی چې د انچه او بیندار افسران منیشتران هر څو کمیشن علی نو که درزی درې څلور ګزه کپړه یوې خوا ته محفوظه کړه نو په دې کې څه بده خبره. بلکه تاسو غواړی چې ستاسو کپړې مضبوطه جوړې شي نو د سیلایی د پاره هغه کیمیکل والا مانجه خپله ورته را خدای دې نه کوي چې د اختر په ورځ په اوښ یا په ټانګه کې د سوارلۍ په وخت څه داسې واقعه وشي چې بیا په ریډیو کې د هغې رپورټ هم د نشر وړ ونه ګرځي. اختر جان خیاطه کمال ریډیو شهر ناپورسان.
گرانو اوریدونکو بخنه غواړو دا زمون کار پوهانم کله کله جوړونګان وکاږي. گرانو اوریدونکو امریکا چاینا روس او نور پرمختللي هیوادونو مدام دا دعوی کړي دي چې هغوی بې شمېره مصنوعي سیارې و خلا ته استولي او د دوی ریسرچ ډېر زبردسته مدققه او رښتیا دی. زمونږ همکار سورسک بې پروا په خپل دې راپور کې د دوی دغه دعوه غلطه ثابته کړې ده. راسئ چې غوږ او سپږمې شو د ده و دې راپور ته.
گرانو اوریدونکو د نړۍ سیاستدانان وایي
چی سپوگمه یا میاشت پا طول نره کی هم دغا یوادا چی طول نره یوینی آورتا گوری لیکن زده وایم چی دا سراسر دروخ دی زمون پا حیوات کی دا سپوگمه یوانه بلکی دری دی یو اغا چی پا اسلام آباد کیه دا هلال که بیته اغا میمبران گوری چی پا دری گاز فاصله بندی اخ نوینی او بل اغا میاشت چی اکثر پا چار سده کی لیدل کیگی اغا هم دا شپی دری بجی او دریه ما میاشت کل کل دا بلوچستان پا پختنی سیما پخین چمن او جوب کی لیدل کی دیشی زکنو دا یورپ او امریکا سیاست دانان دل تراغیلی دی چی زمون دا دغو سیمو دا سیاست دانانو چخا دا دی میاشتو پا اکلا چا معلومات واخلی سورسک بی پروا کمال رادیو خر ناپرسان
گرانو کتونکو د سورسک بی پروا سیب لمانان ڈک ریپورٹ تاسو آوری دی اس جو د لوبو او لوبغارو پلور او دا خبرونه در تاسو پوری در سوی کمردین ناتار
انگریزان د فوتبال کرکت والیبال او باسکتبال لوبی لری نو پختانه هم خپلی ځانګړی لوبی لری پا دغو لوبو که تر ټولو مشهور لوبا چی پختانه دیر پشو کوی هغه دی د تربرونو تر مابین د جنگ لوبا پمزک د جنگ لوبا د سپو جنگ د زرکو او بطیرو جنگ او نوری لوبی هم شاملی دی پا جنو علاقو کی د اسونو منده او د انسانانو تر مابین د غیگو لوبا هم کیگی خو پا دغ لوبو کی یوا لوبا د اگیو د جنگ هم بی دا چرگانو جنگ خو با تاسو لیدلی وی مگر دا چرگانو دا اگیو جنگ هم دیر خوندوار لوبا دا دوی اگی سر جنگیگی دا ارچه اگی چی مات شوا اگا بخپل مات اگی اگا بل تنتور کبی دا اگی چی پا افتو افتو زری او خرابی هم وی خلگی پا دیر شوک خوری او دا خورک گروستا چی داغ اگه پا نسونو کی دنانا کم فایتینگ کوی آغا دا کتلو نه دا اوریدولو سر تعلق لری داغ اگه چی لوبغاری اکثر تر اسپتالونو او داکترانو پوری ورسوی نو حال تبیا دوی تا معلوم شی چی چوی گتلی او چوی بایلیلی وی دروژه نسونه دی پا دی داسی بوج ما اچوی چه آغی دا برداشت طاقت و نلری دا اختر مبارکه پا ادوانس کی کبوله که دا داسی آغیو سر پام کوه ای پام کوه کنی کنی پنس کی پام کوه
چگوالی ها کی مانو د دوی تر خو بوډیانو شکولې حاکمانو د دوی تر خو بوډیانو پکښې کې دي ګردي ګولۍ او شربتونه پکښې کې دي ګردي ګولۍ او شربتونه په ناس کې می فایرینګ دی د اوس باندې سپرینګ دی چلېږې می په ناس کې تو پنچې او تو پکونه چلېږې می په ناس کې تو پنچې او تو پکونه اول خبره ډک دوا چې مې خوړلې د جانانه په کور کې آرام نسته ګرځم زه پر بیابانه خل مې لکه رسۍ سره کشیږي یم پریشانه په نس کې ټول شروع د خدای بخښلي ادم خانه
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو د
عمر بیا غینې پس په ډیسټریکټ کې
منګل ته دی چې کومه
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس